افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په درېمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي را روانه یکشنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شته چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشرې ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د یوې څرخیل وتک کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانا یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی وو. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې د مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبری اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبري په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دې څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساینس مجله کې خپره شوې پکې ویل سوي چې دوی د یوې غلیظې مایع چې د حجراتو جوړونکې ده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوښل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکی نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کېدای سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیرونو، د فیشن په توکو او پلاستیکي جراحي کې هم وکارول سي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو دویمه نیمه پیلوبه نن مازیګر د هندستان او انګلند ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د دویمې نیمه پیلوبې ګټونکي لوبډله به د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پیلوبه ولوبوي. جنوبي افریقا نن سهار افغانستان ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دا لومړی ځل دی چې جنوبي افریقا د شلو اوریزو سیالیو پیلوبې ته رسیږي. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. په خطر کې پر افغانستان د دوه ورځنۍ غونډې حال درکو چې یک شنبه پیلېږي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې منډه به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم پرې وختي کاري وکړي او په آینده کې به مډل آرډر دپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه بې رضایت سوې.
په کور کې درې څلور غواوې لرمه، نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې دا کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوی شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
ملګری ملتونه وایي چې یو اشاریه یو میلیون جنې له زده کړو بې برخې دي. د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد ویلي د امریکا لخوا د وسلو په ورکولو کې خنډونه لرې کړی سوي دي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته هر کله ورځو د راپورونو برخې ته. د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوه ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېیمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. موړی ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوهې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د دې په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوهې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر ویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ، او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوهې له دریمې غونډې څخه د افغان ښځو پر لرې کولو نیوکه کړې. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې استل شوي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوهې دریمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمېر سازمانونو او د دیرش هیوادونو د استازو په برخې اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د ښځو د برخې مسؤل رودابی فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ واوسي موږ یې هرکلی کوو. خو دا چې لاسته راوړنې به یې څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درېیمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې کړې او ویلي دي چې طالبان د نشه یي توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوحې په درېیمه ناسته کې د دوی د پلاوی مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تېره اونۍ ویلي و چې د دوحې د درېیمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راوپارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استازو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استازو سره وګوري.
د ملګرو ملتونو په کوربتوب به د دوحې درېمه غونډه د دیرشو هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون جوړه سي. ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف د باثباته افغانستان ملاتړ دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه شنبې په ورځ د جون په 15مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابروي. شاوخوا دیرش هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان خزو لفعالانو او استازو سره د جولای په دویمه نیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابا هم د دوحې په ټولو بحثونو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل
ساجدی
میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوه په ناسته کې د خزو د منالرون کې ګډون غوښتون کده
باید د هر دو نشستنو حضور داشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړیږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوي وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د ملګری ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول شوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی، تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 20 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلی ابو زبید ته د حقانی د سفر موخه د سیمایز امنیت ثبات او پخلاینې پاړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عرب اماراتو تر دې د ماده دغه سفر پاړه په رسمي ډول څنډې ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15مه هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په څلورمه متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی وو. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی وو او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې له امله یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر لس میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه وي، په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې له زده کړو بې برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهر او نظیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسېدلو یوازینۍ لار هغه تعلیم او تحصیل و، چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعا تیارې هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې چې له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تیرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وایي اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خنډونه لري کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم له نیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون شپږویشتمه وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو او مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو درې ورځو کې په واشنگټن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړ پوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت دا هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم که څه هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته د وسلو د استولو پروسې په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایله کې اسرائیلو ته د هغو محمولو ورکړو ځنډوله چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایډن پر اسرائیلو فشار راوړ چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بې ځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایجانس د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لا ځنډولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د ځنډیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلی سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ټیم او امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر 1مه په اسرائیلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونو او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرشکل په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان له سرورین نستای او د دوی پر دغه مزل خوشی څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنون کې هم د افغانستان د سفر استای خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی وو. سنا ککړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېرېدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو چې د کرکټ د مینوالو تمه وه، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او ویاړ خبره ده، او ترڅنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکی احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پورې سفر د دې د سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي، او دې ماتې او سیمی فاینل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ شنونکي داود احمد زی د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تر نړۍ دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دي. دوی کرکټ سره دوی وکړي یووالی او یو اتفاق او ډېر تر نه متاثر شوی یم، خوشاله یم. خو هو یو سلو مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومې دل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او په آینده کې به میډل آرډر دپاره دوی ښه ښه لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیال ویډیو کې د افغانستان را سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یاد جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د نهو ویکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اوورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اوورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل:
بدبختانه مونږ هغه څه ونشو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومرم سفر و همدومرم قسمت و، انشاءالله آئنده کې چې بیا راځو دې نه به هم ښې لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپو نیوګینا په وړاندې بریا سره د تغور لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستۍ سیالۍ کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام د تغور لوبډلو په لومړۍ سیالۍ کې له هند څخه ماته وخوړه، خو د استرالیا او بنگلاديش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپل یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوزي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل:
موږ په پیګونو مخه د اطراف خلک چې حلالې کورو جنه موږ په خپله باندې خورو حتمی لیغنه مو یا موږ کوم مکروب یا هغه تکلیف ته پیدا کوله. باید موږ سره هغه تخپل کلی کې لال نږدې موږ ته یو شپخانی جوړې شي چې ورو جنه معاینات موږ ته وکړي. وغه جای نه موږ دغه جای ته نه ښه ځغلواله چې موږ خپل استفاده ترې وکړو نږدې ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپله هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې دا کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي. ملي مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه مو دا غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرضونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې له دې چې عمله وکړي له منځه وړي. نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرض ګډ شوی نه وي. په کال کې یو ځل، په کال کې دوه ځل، په کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لګول کېږي کنه معلوم ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د څارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. دیاد اداره د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
د دنتس پوزین نور اوپشنونه لکه اف ام ډي لکه ال اس ډي لکه اندوتوکسیمیا مختلف مرضونه دي و مو سره وعده کړی دا د جنرال لکه ډي سي نورویژن مو سره خبره وزارت مو پیشنهاد کړی دا چې منظور سي وزارت نه
ماهرین وایی د دې ناروغي ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوځي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی وباژون کې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کېدو پر وخت دستکش ماسک موزه او سپینه چپن واغوستل شي.